السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. افغان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران سپاه پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سره لیکونه. وطنه امریکایان پرون ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به یې د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې وویل چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو ویلي چې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دغه اوبښې دوه زغروال ګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزای وایي په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او اوس وضعیت هلته ښه دی.
فلم د پربت کنټرول زمونږ دی. زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاس په تلیا غبرته نیسو په لوسوالې کې بیرغ خپل درولې دي. کوم مشکل نشته. د ټول خلل ته فعالیتونه لري. هوایي زمینی فعالیتونه شروع دي. کوم منطقې د لاس په تلیا غیا به تو کوچ کړم د غبرته نیسو.
د افغانستان دفاع وزارت د بالامرغاب په جګړو کې د 200 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 400 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزامبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead is
هغه رول چې اروپای ټولنه پر اتلونکو میاشتو کې لوبولای شي څو ارخیز دی. مثلا کولای شو د یو پراخ بنسټ مرکزی ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه هم لرو. ځنګړې ارتیاشته چې خځې په خبرو کې شامل وي کله د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وېستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې خزینه فعالانه د سولې د خبرو په مرکزی پلاوي کې د خځو ونډه کمه بولی او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د خځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوی سیستم د اخیستلو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره لدې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي خو د په وینا هیڅوک نشي کولای چې دای له دې کار راوګرځوي. اردوغان په مسکو کې لخپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دای د خپلواکۍ حق او خپل پریکړه ده. پر روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناتو نور غړي ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه د S-400 هوایی مدافع سیستم و نه پیریز که امریکا دا ده دوی ده اف 15 درش دول جنگی الوتکو لپاره یو گواخ بولی. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازینی هوایی ډګر پرونی هوایی حملې غندلی. د لیبیا د ملي پاوځ په نوم د وسلواله ډلې ویان تایید کړی ده چې دا برید د دې ډلې وسلوالو کړی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازی غسان سلامه دا اقدام غندلی او وایي د کار له بشري حقونو جدي سرغړونه ده. دغه هوایي ډګر تر برید وروسته تړل شوی دی. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او روسیې ټولو د اوربند غوښتنه کړې او د لیبیا د ملي پوځ له مشر خلیفه هفتر څخه یې غوښتي دي چې سیاسي جوړجاړي ته کښېني. د اپریل په 14مه د دې نښتو له پایله تر اوسه هلته 13 کسان وژل شوي او زرګونه نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پراونې بللې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي پرون وویل دا کار سوداګریز دلایل نه لري. ایران د چین او روسیې له هغو هڅو سره یو ځای شوی دی چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو ته د هوا له لارې مرستې ورسوي. مادورو تر فشار لاندې دی چې خپله دنده پرېږدي او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته موقع ورکړي چې د هیواد مشري وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې د هر راز احتمالي موافقې د تضمین په برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه مهمه بولي.
د دوه ډول سولې اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، نو اوس دوی د امادګي لري.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو له وجې بې ځایه شوي خلک له دولت څخه په خپله سیمه کې پوځي عملیات غواړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له لویو پوروړو څخه یې د پورونو د راټولولو کمپاین نتیجه ورکړې ده.
دا خو یو دنده ده، یو قرض ده، دولت ده، دا ملت ده. دا خو یو شخص نه ده چې یو شخص نه وخوري، دا خو د ملت ده.
نور راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا د ایران د سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین به ضروري وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېر ورځ د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو معاصرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې موافقتنامه دا شوې ده، د طرفینو د اطمینان لپاره چې د سولې پروسه چې موافقتنامه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دوی اتحادیې اروپا او تجربه لري. دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، نو اوس دوی د امادګي لري او موثره به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا دا غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوي که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې یې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی شدلی چې اروپای ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لري، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپای ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپای ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای شو د دې بهیر په تضمینولو کې رول
ولوبو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې و، لدی هواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو، په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حقوقي قضیو د ثبت د سیستم له جوړېدو لس کاله وروسته د افغانستان د عدلیې وزارت د دې سیستم پر وړاندې د پرتو ستونزو یادونه کوي. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انوار پرون د قضیو د ثبت په ملي کنفرانس کې وویل چې دا سیستم له ستونزو سره مخامخ دی. یو شمیر حقوقي کارپوهان د فساد موجودیت د دې سیستم د عملي کېدو پر وړاندې لوی خنډ بولي. محمد وصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
دلته د افغانستان عدلی وزارت خپل ولایتي کارمندان راغوښتي سو د قضایو د ثبت د سیستم د مدیریت په اړه نظریات راټول کړي. د قضایو د مدیریت د ثبت سیستم په 1983 لمریز کال کې د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع، عدلی، لوی سرنوالی، سترې محکمې، د مدافع وکیلانو، د ټولنې او د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ جوړ شو، خو د لسو کلونو تیرېدو وروسته پر وړاندې د ستونزو د پیژندنې لپاره ناسته جوړیږي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د قضایو د ثبت په درې ورځني ملي کنفرانس کې هیله خوده چې دا ناسته به ګټوره تمام شي.
امیدوارم این کنفرانس فرصتی باشد بحثای تفصیلی.
دی وای هیله من یم دا کنفرانس د تفصیلی بحثونو لپاره یو فرصت وي او ستونزې او ننګونې پکې په نخښه شي. د قضایو د سیستم د خوالي او کوم ستونزې چې په عمل کې موجود دي په سرګن ډول له مسولینو سره شریکی کړئ. په ورته وخت کې د عدلی وزارت مالی او اداري مرستیال سید محمد هاشمی ویل چې د دغه سیستم له پیل نه تر اوسه تر 8000 پورې مدني او سوداګریزي قضیې او له 5000 زیاتې جنایي قضیې پکې ثبت شوې دي. دغه سیستم د قانون د ملاتړ، شفافیت، حساب ورکونې، همغږۍ او د عدالت د ټینګښت په هدف جوړ شوی دی. د دغه سیستم په جزئي برخه کې د کشف، توقیف، تحقیق، محاکمو، زندان او په مدني برخو کې د دولت د قضایو څنګه ابتدایي محکمه، استیناف، تمیز او محکمه ورسته حکم شامل دي. په داسې حال کې چې دغه سیستم له جوړېدو لس کاله وړي او ټول قضایي مراحل پکې شامل دي، خو بیا هم د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د جزایي او مدني قضیو په سیړلو کې پراخ فساد موجود دی.
په افغانستان کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، نو څنګه چې لازم وي باید دغه د اړونې ادارې باید په دې برخه کې خدمات ارزه کړي. ولې د خلکو دوسیو ته په خپل وخت باندې لاسرسی نه رسوي؟ غټه ستونزه دغه ده چې د جنایي یا اړونو ادارو د اجرایوي د ادارو ترمنځ پوره همغږي نشته چې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. تر څنګ یې د فساد کچه هم زیاته شوې ده چې دغه یو دلیل کیدلی شي.
یو تن د ګردیز اوسیدونکی احمد: پکتیا کې د قضایي دوسیو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي، ځکه خو په پکتیا کې د جرمونو او فساد کچه زیاته ده. کله چې یو مجرم نیول کیږي، د یو څه په واسطه یا د یو پیسو په واسطه یا مثلا د واسطې په واسطه باندې هغه بیرته خوشی کیږي. یوازینی علت هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو په پکتیا کې دا ده چې دوسیې په دقیق ډول سره نه څېړل کیږي.
ما به عنوان یک شهروند بدخشی اطلاعاتی را شخصی را که ما دارم، زمانی که یک مجرم پلیس گرفتارش میکنه به جنایی میره که معامله صورت میگیره، در نهایتش به سارنوالی نارسیده یا او رها میشه، و یا اگر در سارنوالی هم میرسه انواع تفاهمات نامشروع پول به دست میاره.
یو شمیر حقوق پوهان لړډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وروسته له لسو کلونو د قضیو د سب د مدیریت سیستم خندونکې بولی.
دلیل بسیار عمدهشه و به نظر ما د اینني است کې
دی وای سیستم د فساد مخه نیسي او دوی قصدن نه غوړي چې عملي شي. د دې چارې لپاره جدي اراده نشته. له همدې امله د دوی وروسته اقدام د خنده ورده.
یک عمل بسیار مضحک است.
دغه په خبره کې د قضیو د سب سیستم په جدي توګه عملي شي، له عدلي او قضایي ارګانونو به د فساد لمنه ټوله او د جرایم کچه به هم ټیټه شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو را سره وسی نور راپور نه حمله رو خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خندونو لیرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري، او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکې اونۍ غونډه به د دواړو لوري ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري، او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دوه ویشتو کسانو فهرست ته کتلې چې په افغانستان کې رسنیو خپور کړی. مقاله لیکي دی فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی د ښځو د حضور په اړه اندېښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې یوازې د دوو ښځو نومونه لیدل کېږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه کړي وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپلې شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غني په استازي توپ دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي، او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلی محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، دان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ترامپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي، او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ترامپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کونړ اوسیدونکي ویره لري چې که داعش ډله په چپه دره کې اداره نشي، نو کېدای شي دوی هم د ننګرهار ولایت د اچین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخامخ شي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي، څو چپه دره له دې ډلې څخه آزاده او بې ځایه شویو کورنیو ته بیرته د تلو زمینه برابره شي. د موضوع تفصیل روحلا انوري اوروي.
د کونړ چپې درې څخه را کډه شوي وایي ځکه یې خپل کورونه پرېښي چې دوی ماشومان او قومي مشران یې د ننګرهار د چین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوال لخوا ګواخ سره مخ نشي.
پلار نوم رحمت الله دی. د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغل دمغ په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وي چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي دي، اول د جنګېدلي دي، اول د چې کوم سرونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د هغې عزتونو ته، هم مالونو ته، هم سرونو ته ډېر نقصانات دي.
زما نوم عبدالرحمن دی، چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته ډېر خلق اوسېدل، ډېر قومونه وو. طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړ، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړل د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي. دغه ویر نه وس ټول قوم را ووته، دلته را مهاجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاد دره کې پوځي عملیات ترسره کړي، څو یې سیمه له داعش پاکه شي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنگ پیل کېدو ویره لري، بلکې د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لري پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبې پورز په یو ځانګړي مرکه کې آزادي راډیو ته وویل له داعش څخه د چپې درې د تصفیې لپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د کماندو د سانت او شپنی عملیاتو په شمول په دریو ورځو کې آماده کی عملیات پیل شي او کوچني کوچني عملیات د اوس هم پیل دي. موږ هیله په مجموع کې دا ده چې داعش په کونړ کې اول کنټرول کاغه سیمې دوی نیولې دي، بیرته یې ترلاسه کړو. د موږ نه نیولې، طالبان نه نیولې، او دویمه برخه دا ده چې د دوی حضور دلته ختم شي.
هغه وایي د چپې درې د ساتلو دپاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان، داعش او یا کومه بله وسلواله ډله په یاد دره کې بیا ځالې جوړې نه کړي.
لومړی خو یو عمومي قومي حرکت ده چې هغه موږ د یو برخه مسؤلیت ده چې هغه به تمویلوي د یو دوه میاشتو لپاره. بیا عین تشکیل د دوی چې موږ چاپ ادارې ته دوه ټولۍ منظور شوي دي، چار ټولۍ تر 2500 کسانو پورې تعداد رسېږي. دوی به منظم په هغو کې جابجایي کوي، هلته به د خپلې سیمې ساتنه کوي.
خو د کونړ اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت د طالبانو او داعش ترمنځ د راپیدا شوي تاوتریخوالي او جګړو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او دوی سره ویره ده چې که داعش په چپه دره کې پخې ټینګې کړي نو نورو سیمو ته به هم خپل لاسونه وغځوي او د هغو سیمو اوسېدونکي به هم د کورونو پریښودو او کډوالۍ ته اړ کړی شي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د برښنا د پوروړو د مزو د پرې کولو د کمپاین له پیل سره زیات شمیر پوروړي دې ته اړ شوي دي چې د برښنا د بل له درکه خپل پورونه ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د برښنا د مزو د پرې کولو بهیر به پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه جزئیات وصل وصال له کابله په یو راپور کې راکوي.
د افغانستان د برښنا شرکت لخوا د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو اقدام د دغه شرکت یو شمیر پوروړي اړ کړي چې خپل پورونه پرې کړي. د برښنا شرکت یو ورځ وړاندې د برښنا د بلونو له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړ. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي وایي پوروړي کسان د برښنا د لینونو له قطع کولو وروسته اړ شوي چې دغه شرکت ته د پورونو د ورکړې لپاره مراجعه وکړي. دی وایي د ډېرو ساحو برښنا پرې شوې ده او زیاتره پوروړي چې نن د قسط غوښتونکي شول او یو شمېر نورو یې بیا تحویل وکړه. زموږ دا کمپاین په ټول هیواد کې په شدت سره دوام لري. زیاتره دغه کسان دایمي پوروړي ګڼل شوي چې د افغانستان د برښنا شرکت د ویان په خبره تر دیرشو دورو پورې خپل د برښنا بلونه نه دي ورکړي. دغه شرکت تیر کال هم د خپلو پوروړو څخه شکایت کړی او ویلي وو چې د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر زورواکي د خپل د برښنا لګښت نه پرې کوي. د افغانستان د برښنا شرکت ویان ټینګار کوي چې د برښنا د بلونو پیسې هیچ چاته نه بخل کیږي. دی وایي دوی کولی شي خپل پورونه په قسطوار ډول ورکړي او موږ له دوی سره همکاري کوو څو خپل پورونه په لنډ او اوږد مهال کې پرې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې د برېښنا په برخه کې د شته او ستونزو له امله شکایت لري، د پوروړو کسانو لخوا د برېښنا لګښت نه ورکول د دغو ستونزو یو عمده لامل بولي. عنایت الله چې له 500 کلونو عمر اوخته په کابل خار کې ټیکسی چلوي او میاشتنه ایده لس زر افغانۍ او ناوړي هغه وای د خپل د برېښنا لګښت په خپل ټاکلي وخت ورکوي
تا یو دند دا یو قرض دا دولت د ملت ده دا خو یو شخص نه دی شخص نه وخوري دا خو د ملت ده خکار ده که زورمند ده که خان ده که غریب ده برنه سی استفاده کوي په وخت زمان باید بلم تحویل
د برېښنا شرکت ویان وای دوی د پوروړو کسانو د برېښنا د لینونو د پرې کولو د کمپاین له لارې غواړي چې دغه ستونزه لرې کړي خو هغه خبرداری ورکوي چې که څوک دې مسلې ته پام ونه کړي نو له جدي چلند سره به مخ او نمونه به د رسنیو له لارې له خلکو سره شریک شي
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان شول طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي د بادغیس ولی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکې مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي روسي دافع هوا سیستم S-400 د پیرودلو له معاملې څخه په شا نه شي ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازیني هوایي ډګر پرونی هوایي حملې چې مسؤلیت یې د لیبیا د ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی غندلې دي او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پرونې بللې دي او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې دا کار سوداګریز دلایل نه لري
دا ژوند رنگونه
د ما نوم رایله د کابل اوسیدونکی
یوه ښځه څنګه کوی شي چې خپل ژوند ښه جوړ کړي
ښه ژوند ولري له میړه سره د ملا وتړي خپل اولاد د نیک سالي لوی کړي فکر د ورته ونیسي خپل خسرو خوښ سره د ښه وکړي په کور کې دی
یوه ښځه کوی شي چې خپل ژوند ټول تنظیم کړي ځان ته خوشحالۍ راوړي
وله کوی سي اول ما خپله ډېره خوشحالۍ مخکې راوړي
څنګه دراړه خاله جانې
ما خپله 15 لورګانې وې یو زوی و ما میړه سره داسې ملا وتړله میړه مې ډګروال و په دیدیار سوکان دګروالانه وخکل وځتینه او مال زنانه نن به نه ډوډۍ اخیسته په قرارداد مې خور کې اوسړی تور کوله به مې خپل اولاد په سات خپل خوان اگر څه خوان به مې زوري د څه تواله د سکه موبایل نه دا غیرت د کې بشرم نه ده به مې یو ولورکی مې واغې ته مې ویل چې ویړله به مې پوز د پټونی سات ماما دی ونی ویني چې زره به وي په دغه رقم خپل زن خوشاله مخکې بوله
څنګه بیا دغه دښمن سمره موس چې مثلا اولادونه مودی د خور زل پانتونونه هرڅه ویل
فلی د سه پنځل ورګان مې نام خدا هم د سه دولسم په پیویل پانتونونه مې پیویل قران شریف مې په ختم که زوی مې اقتصاد پانتون ویل د ختم پیسې به مې زوی راوړل قران شریف او د ختمو ته به بلاکو ته به 200 روپۍ 200 روپۍ سوار کړی هغه به مور ته ساتل مې پانتون پیویل ورګان مې درې واده دی یار خسران راته وای خدای دې او پښته وبخه زه د سه نیک سالي اولاد لوي کړم زه تیم کور کم شکر د انګور مې ده سړای مې لورګان مې شکر آرام زندگی
یعنی که څوک وغواړي الله علی د معقول لار نه خپل ژوند خوشاله کړي
خپل ځان خوشاله کړي دا هغه قرمان خزه په خدای وای ما ته به مې د خپل خپلوان ویل وای د مډال لایق لري سم مډال در دا په در رقم خپل اولاد ورسو اره خزه کوي سي دا خو نه ده چې باید تنها نر مسؤلیت لري خزم کوي سي
څه ویل لري څنګه خپل ژوند خوشاله څنګه جوړ کړي څنګه تنظیم
زه خوینده ته دا غلرم چې باید په خوشاله لخپل ځن مخکې بوزي خیر که غریبی او کاستی تیری پسړانا ده خدای مې ربانه ده لو سیلی کار واخلی
تیر مننه کو خاله جانې
ازادي رادیو او ریچه په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدر منوریدونکو، لدې سره د دې خبري مجلې پای ته رسیدو، خو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم د شیبه پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.